په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې روسي بریدونه د ټپي لوري کېږي چې په افغانستان کې پناځایونه لري او له همدې کبله د طالبان حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیده او د برېښنا د 2 سب سټېشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناټو غړی دی نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګېدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکي په یوه اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واورې چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونا فامینه
نه خاله پر لور می مهم کله چې هغوی زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمو د کې د نشامې ډېر شوی، د مشرې زمونه نه لرم، هر څه لږ بت تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو په ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې ارزولي. او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,600 امریکایي ډالر وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښوولې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اتریش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
د خاله پر لور مې میم وم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوي وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوې؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررنه کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې، حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده، د تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سیلی ده، نه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پی راسي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دي کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کوي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپل پو، هغه خپل شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دغه دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روجا نشول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نغله چا پختنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه استفاده ونه کی وو وجل سي مرګ ته مخامخ سي. امام شافعی صاحب جواب کی ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دوم طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوی کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کارونده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونه ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصله و ابتدا کی دده قاچاق منه کی دده زراعت منه کی دده کاروبار تجارت منه کی هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ورسره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشئی مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستري مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالب د مکتب وم، دولسم مې چې خلاص کړه بیا بوکس مې شروع کړ، تمرین مې کوو، خو کیک بوکسر وم، مې هغه استعمال کړ، اخته شوم، مې بوکس مرانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کده پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپی کش د موټر او رنګمانه مې د موټر خو مې کارم جوړو، خپله مې استاد مې، خپله ځان ته دکان نه نمه، شاګردان هم لرم دو درې دانې، د ورځې چې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بلال ملګرو سره ناست وم، بس یو ورځ را باندې فون وشو، بل سګرټ را باندې ووهی، وهله سګرټ همسه خرا خرا چست وختم، شیشې ته وختم، بس یو مې پوډر نه دی وهلي، نور مې یو رانه پاتې سګرټ مې وهله، چرس مې وهلي، تریا چاک میں موہلی عین میں زرقی تے کڑے دان تے پچکارے والا رگن میں اور رگن نے جباز ٹھور بوچ دی دما تقریبا یا وقت کلا کی اس نے شکوما د مکتب لوم صرف نے نشا شروع کڑا نمڑے نشا مل پنجا پن نے شروع ک بیا سے سیگریٹ سے بیا سے چر سے بیا زکا پو شراب ٹیبلٹ شو میں شیشے تو وقت میں تلا کو تو وقت د بدن د دماغ جلت میں توان سے دلیدا د لاس بندو اڈو کی میں توان سے دلیدا وچکڑے میں ڈنگر شوا میں مخ خچا بوکسر میں ارے کوشش کر اندر دوست ارے میں گوجرا پوری خان یار ولا مخ میں نشانہ کا ولا کار میں خجوڑو اس د سمو د کی نشانہ میں جس شوا د مشریز من نل رما ہر شرج بت تختی پر اندر مریض مشکل مریض اسلیش کوم سامان خلاص ہے موٹر پر تسلیم نہیں چتر لے کنا دیرن شوی دی موٹر میں خلاص کرے تسلیم لے پوش موٹر حرکت نہ کیں میں بند ساز ذرا ہو سے پنیشے میں کم لگا ولے 200 300 500 پوری ماں دو روز لگا ولے جان مخ سے نشم لے کول خوما اوش د نشکوما دوسان مثلا نکینی ٹولن مخ گزئی او داس مشکلات جوان کلاس مخ کی شوا اوس گوش نشین مخبل جان تکینا مخبل تخرما کورته سپیشل ما کورته ورکوم پوش نور خپل خپل کار مې پیږي بس نور څه څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میډیا کار ورځ ما جنگ کور کې او کې نشم لکه ولاد مو ادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرای کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لاره کې ټول کورنی مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشری
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چې مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دي کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
ها اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټای وه
سګریټای خو زه خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکرم موټر چپا شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار بازار ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګریټای هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګریټای نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نه ځو
اخا چې ستا خو به دیږي نه به څه کوم دا دې سګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وې
ها ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یو خبره خو ومنې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیا دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښم.
دا دے راغلم بادارا، زب یو زل دا دا موٹر ٹیرونام لگو گورم، بیا بو نوزو لخیرا.
وصریا دی موٹروان تا دی پام شو کنا، سترگی تکی سریوی لکه چی دی روڑی پا پلمای خدیر چر سوحیلی دی.
نا پویگم زما ور تا ایس پام نو.
دا دا یوز بو نوزو لخیرا سرا، دعاو که دی خیرا.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولی دوبره بیړه لری؟
ور او سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطر مې په هوټل کې سګریټ وه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګریټ دې وه؟
هو سګریټ مې وه. ما ویل بیا په لاره کې د سګریټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای میں دو سگریٹیا نو وہل مغل سگریٹی پرتا کلا جوان کا والا ایشو.
وسڑی یاد تو ہے سچپنا موٹر تیز چلائے
گو استاد دا چھکا میں مخ کے مدر تو ہوئے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دا چھکا میں واجنے مو
مدارے گا نمرے
استاد تو والے پا خبر نہ پوئے گے وہ موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کېږي. اور دا لس کاله زه همداسې موټر چلاوم، پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم، ناوخته کېږي دا شنه.
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.